د ننداري پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوی و او د موسیقي و ټوټه د هر برخې لپاره ژغیدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د استراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. د انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له زړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او اویا کال مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا نوي استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا زړه ودانۍ د موسیقي ډیر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خود بوم او سریا د کیسې لیکوال ګل بلوچ څخه به واورو چې د ده دا کیسه څرنګه د ننداري لپاره غوړه شو.
د کنسرت نمخ د فرانسوي ته د فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی او د ورسته 2000 درویش کی زما کلیزه وا ز معمولا د کور صندوق خلاصوم د خطون یو خطر غلی او د یو مکتب زده کوونکو لخوا او وی ماته کلیزه مبارک وی او وی راته لیکلو چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مکړه او موږ تاسو ته دعوت درکو. دماغ لیک نورسته د کیسه شروع سول او زغه دغه تلاړم هغه شونځي تلاړم دغه نورسته نور شونځي استادان نور شونځي استادان د کیسې باندې خبر سوله محلی ورسپانی راله لیکل را باندې وکړ او د کیسه خبره سول او دغه نور سزونو شونځي ته دعوت سولم زده کوونکو سره غوی لوستل کیسه به باس ور باندې کاوه او هغه نور سره د کنسرواتوار د استرسبورګ هغه زما سره ماته ایمیل راولې جو او ول چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړی ده د او موږ تاسو دعوت درکو چې راسي او د پیلیدو د پروسې د پیلیدو نه مخکې په دې باندې باس وکړو څنګه مخته لاړ.
یعنی دا ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو تشریح کو له هنري اړخه تاسو ته توضیح او تشریح درکړل شي څنګه دا کیسه انتخاب کړی.
د دوی بس دا و چې کیسه نور کیسې ولې دوی معمولا هغه کیسې ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته. یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي د هر تصمیم نیسي په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دوی بس دا و چې یو خصاصو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بلې کیسه ده. بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغ په توګه یادیږي. دغه مسله را تشریح کړله او بله مسله د نجونو مسله د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې ستاسو چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللي دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش باړي هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه څه کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ؟
کله چې دغه شهر ته راغلم کله چې فرانسوي می څنګه څه زده کړ زما مول کتابخانو کتاب فروشانو ته چې ته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې بس کوي خبرې کوي هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان راتلل بحثونه او ور مې ورته دی دغه خبرې مې اوریدلې. په هغه سلسله کې زه له کوم سره مخ شوم هغه هم د ماشومان لپاره کیسې لیکي او جنو لپاره هغه سره معرفي سولم او هغه نو وروسته هغه زما یوازې معرفي سولم هغه نو وروسته هغه خپل زما نوم انټرنیټ کې پیدا کړو زما یو کیسه په دغه کې خبره سره ده په انګلیسي کې په انټرنیټ کې خبره سره ده ژباړل سره ما ته ورسته بیا ایمیل راوکی چې زه ستاسو کیسه ژباړم او دا کیسه ما لپاره جالبه بیا هغه نو ورسته هغه کیسه وژباړم
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه بیا هغه په هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې څو کلیو ته لاړو دا کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستله او زده کوونکو ته مو وویشه
وبخښئ څومره وخت مخکې تقریبا څو کاله
شاخه
مخکې بلوچ صاحب تاسو سپورې څومره کیسې لیکلې دي د ماشومانو لپاره
معمولا کیسې مې زیاتې لیکلې دي خو زه کیسې چې ما خپرې شوې دي هغه شپږ کتاب کیسې مې خپرې شوې دي شاخوا واته کیسې راځي
دغه د بوم او سوریا کیسه خو لنډه وه یعنی داسې نورې م لنډې دي او که نه اوږدې دي
نور ټول هم ده هم دومره دي خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده هغه تر اوسه نه ده خپره شوې هغه البته په فرانسوي ژبه کې
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه اوس به له دوی څخه همدا د بوم او سوریا کیسه واورو
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې کور دی په دغه کور کې اونجلی چې سوریا نومیږي ژوند کوي لاغې سره مور پلار او ورونه موسیږي د سوریا کور باغچه هم لري بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري یو ماښام سوریا باغچې ته ځي خو هلته ګلانو کې خوابدی کښېني بوم چې سوریا ویني ور الوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني بوم سوریا ته وایي ولی خپای سوریا وای په شونځی کې شونکی ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم او بیا یې په ټولګي کې وای خو زما سره د کیسو کتابونه نسته زه یې څنګه زده کړم بوم ورته وای ته مه خفه کیږه زه به یو کیسه درته وکړم سوریا ډیره خوشحاله کیږي په وای ژر یې راته وکړه بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه ونه وو یو کاغذ باد یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډیر لوړ په اسمان کې کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او بیرته ویې ویل ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم خو ته وګوره زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزي زه دومره لوړ یم چې کښته خلک کورونه او ټول شیان لیدلی سم ته ماته له دې ځایه ډیر کوچنی معلومیږي ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی ما ته ستا پر دغه حال ډیره خندا راځي ای بیچاره پتنګ زړه دې غواړي چې ته زما په شان سې پتنګ یوه شېبه تم شو بیا یې ځواب ورکړ دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلی سم زه ډیر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي عمر دې هم ډیر لنډ دی ته د هغه په خوښه ژوند کوي نه په خپله خوښه زه نه غواړم چې ستا غوندې وم بوم وایي دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه سوریا وایي څومره ښایسته کیسه ډیره مننه زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم په خپله خوښه ژوند وکړم زه باید سبق ووایم کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علم یې پوره شي
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سوریا را سره شریکه کړه وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو په کندهار کې د بابا کور ته
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د کندهار ښار په سدوزو کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلې دي د تاریخ احمد شاهی د کتاب په وینا لننه 201 بیا کلم مخکی د احمد شاه بابا په امر د دې ودانی د جوړیدو چارې پیل شوې. دا کور په 1478 متر مربع کې جوړ شوې او دا لرغونی ودانی درې منزله ده چې اته خونه لري. تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی په ورستیو کې دې ودانی ته ورغلې ده. لدوی به وارو چې دا ودانی څنګه راغېدلې هغه لرغون توبې خوندې شوې.
زه د خپل زوک لامل د افغانستان ته په ستر کې په تاریخ سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمد شاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمد شاه بابا د څونسلو وروسته دولت ته راغېدلې دي چې تقریبا 50% ترسره لیدلې دي. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم هغه څه چې هلته فني کسان د اوس سره معلومات پات ما ویدل زه مطمئن شوم موږ په دغه سي ودانۍ کې تر ډېره حده پرې د هغه بخارۍ سب چې لګه چې هغه او څلور پنځه خښت څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي چې شمرغه د هراتی معمارانو په موټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یو هغه برخه ده چې د بابا د ناستو وټاکنو او باغو کې یو ډول چلای رنګه نقاشي کارول شوی وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسب پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بیا بغلونه او څنګونه چې باید و ته ژوند سي هغه ته ژوند سوي دي او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې وه په هماغه طرز او سبک جوړ سوي دي چې خاوره او خښته چې نوې البته کار شوې ده غیر ننګرهار څخه راوړې ده او یو ډول کنجي چې د بابا ودانۍ په سرونو کې کار شوې هغه یې له هرات راوړې وي. تر ډېره حده پورې چې ما کوم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسیل خوا رغېدلې دي. تاسو د خپلو معمارانو او انجینرانو کار کله هغوی سره مقایسه کړي څنګه ښکارس؟ مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر لبند سره، بیا د سنورو ځایونو سره.
دا کور اصلا د بابا د وکمنی اته کاله بعد جوړ شوی دی چې د تاریخ مچای په کول اول سره څلور پنځوس کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې کور اوس 212 کاله کېږي او دا بیا په ډېر لاسونو پیسلا راغلی دی. اوسنۍ جوړښت موږ ته پاته وو له ډېرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډېره ساتل شوې وه، مګر د باندې یې تر ډېره حده پورې یا بیخی زیاده خراب شوی وو. چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډیره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډېر پخواني سبکونه وه او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه. په دې وروستیو کې د افغاني معمارۍ شکل تقریبا ډېر تغیر شوی یا په اصلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی و. ډېر تاریخي سیمې چې افغانانو خپله ورغولې د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوه. یا په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ سب کې کارېدلې هغوی د بازار څخه د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کنجې وي یا نوې تاریخي ارزښت درلود. بیا بیا وروسته ور باندې تاریخي سیمې راغولې چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وه او له دوو سیمو څخه خښتې کار شوی. لکه مخکې چې ما یادونه وکړل دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت، ظرافت او په ډېر آهسته آهسته د کور ډېر شکل جوړ کړی. زما لپاره چې تر ټولو مهمه وه هغه د معماری هغه رنګ و چې د خوشبو یا وچو وطنونو د مثال په ډول لکه په کندهار کې چې هلته دوړه وو موږ بارانونه وو دا ډېر لرو د هغو سره یې د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما لپاره ډېر مهم و ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی. هغه زمنه کې هغه کښینې نه هغه نور د سوالونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپل بودیجا په خپل معماری او په خپل لاس په هغه پخوانی افغانی بخاری سب باندې رغولی وو او تر ډیره حد پورې هغه باریکی هم ساتلی وی چې هغه د بابا په وخت کې وی او وسم باید هغه وساتل شي. نو زما فکر البته زه به دې برخې شاید ډیر مسلکي ونه وسم ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث دی خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلې دي د بلایسار د اختیار الدین کلا د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمال په دی وروستۍ کې د هغه خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسو چې هغه د غربي او شرقي معماریو یو ځای والی و چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه هم و په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې هم ورته ساتلي.
که سم تاسو ویل ستا سو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړي، لیکن که چیرې دا پښتنه په دې شکل له تاسو وکم پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 250 کاله پخوانی وخت
دی؟ د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو په خوانی د کور حیثیت دي چې یو ځل باید هغه پوس. د بابا په کور کې چې د کندهار په لومړی ناحیه د کندهار شهر په لومړی ناحیه کې قرار لري نو د زو پسې کې یو د بابا د کور مشچت وو، یو همدا کور وو، یو وسنګ ته ویلا خانه وو، یو د بابا د دولتاری یو کور چې دا متاسفانه د وخت په تیریدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوی دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي. خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو شپېته یا اویا فیصد برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرفغني په وخت کې استعمالات او اوس یې د رغولو باندې کار کړی دی. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو، په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای چې دا به شانشین یادېده، دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، د دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته ګوشکنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دریزونه وو. پر بنسټ موږ ویلی شو د ازدي وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوږ نیونکو په معنا وه ګوشکنان. دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته بیا غوږ نیولی وو چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي. و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېره پخوانۍ سبک وه، په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه نه کېدی مګر امر باش په ولاړ. زما لپاره دغه تر ټولو جالب ځای وو. او په دویم برخه چې ماته یې هغه د لغونچا ډېر احساس راکړي، هغه په زیرخانه کې هغه بادکشان وو چې تر دوهم او درېیم منزله پورې یې هواره سوله، یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ماته تازه هوا راځي. درېیم ځای چې هلته یو وړ هاوس وو او هغه د شاه ویلي سجدان الله مچا بابا په نامه نومېدلې ده، د هغه ویلي څخه کور ته راتللې او هاوس تویدلې او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله. دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ماته دا احساس راکړي چې ودانۍ هماغه په پخواني شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې.
پښتون زوی صاحب، تاسو زیرخانه د دې کور یاده کړله. یو وخت چې دا کور نه و رغېدلی، یو ویډیو یې ما کتله، په هغې کې زیرخانه ښکاره کوله او هلته داسې یو ځای و لکه د اوبو لپاره سې جوړ شوی وي. داسې ویل کېدل سې بابا به کله ناکله په ډېرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به د اوبو له خاطره ځای و او پاچا به هلته پښې پکې ایښودلې. په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوي دي، ساتل شوي دي او جوړ شوي؟
بله، په تکاو یې زیرخانه کې همداسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا ویل کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کی او داسې معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی. ممکن د پښو د سړېدو دپاره هم دا یو څه کار شوي وي، ممکن د اودس دپاره هم دا هاوس کړی دي ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته بیادلې. دا هاوس په هماغه کچه هغه شکل اوس هم ساتل شوی دی او د هاوس پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوی وي هغه ته په کتو یې غوړین شوی نقاشي بیرته راغل شوی دی. بلې دسته
تاسو د مرکې په پیل کې دا ویل چې د دې ودانۍ تقریبا 15% کارونه پاتې دي، دا 15% څه پاتې دي؟
15% هغه برخه پاتې ده چې د کندهار شهر چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی نو د وخت په تېرېدو نور شهر ډېر راپورته شوی دی. احمدشاه بابا کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی. فقط دوی یو څو څهان پرېږدي دي چې هغه اوبه باید په هغو څهانو کې سره دروازو او دغه برخه پاته ده. شخصا د ودانی چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي.
له شاغلی پښتون زوی څخه ډیره مننه چې د بابا درغیدل کور پاړه لا سجی رډي مجلې سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لا زندان تر زندان لنډه کیسه دا کیسه د بارکوال میاخیل ده چې په خپل ژغې په ازادي رادیوي مجله لورولې ده.
سباون دو درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان و تا به ویل څوک تر شاور پسې دي. د کور په ورځ اړېدلې خرنه پردای په زوره پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت. مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرۍ ته ور ژغ کړل. څه سوې؟ ورور دې له کالجه راغی، زر مړۍ ورکه. سباون سترګې راکښلې وې. کوټې ته د ننوتو په وخت یې په غوسه وویل، مړۍ پرېږده، نه یم وژی. کتابونه یې د کوټې تاخچې ته له لرې ور وغورځول او لا یې تور پالش کړي ګوټونه نه وکښلي، پختنځي ته تیز ورغی. بدرۍ پر اور پراته دیګ کې چمچۍ وهله، د ده له بړزن ږغ سره له ډاره پورته وغورځېده، مردارې ته بیا په اورو کې ولاړوې؟ غواړې په دغه چمچۍ دې سر در وکټم؟ بدرۍ په دیګ کې چمچۍ نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ، لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې ور برچ وهل. ګوره که مې بل وخت بیا په ورو کې ولیدې بیا به دې پختنځي ته نه راننوځي، اورې؟ او بیا هغسې تیز ووت، بیرته خپلې کوټې ته ننووت، ګوټونه یې وکښل، ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل، په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړۍ وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوي وو. په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي، خلک به څه وایي؟ که یې میړه خبر سو شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل، زویه که دا میراث مړې چرګې وتلې وې په هغو پسې یې سر وښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولویده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرۍ ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه را وکیښ، فیسبوک یې پرانیست، اړاوه یې را اړاوه یې د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی وو، د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه، خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدرۍ هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله، تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه، د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایله بدرۍ ته مخ ور واړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خو سرګنۍ یې نور له خدای څه غواړي؟ بدرۍ غلې مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې 10 منټه کار نه و کړی چې د ورک کړپ سو. ځیرک راننووت. 12 کلن ځیرک د سکول بسته راوړه او د بدرۍ پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړی وروسته د ځیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدری لا بیرته کار ته نه وکښېنستې د ور باندې ږغ وکړ، زما د لوبو ماسید منځلې دي کنه، زه ماسپښین میدان ته ځم، زما ګوټونه هم سم څه پاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلې دي. بدری ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې مانیجر نه مسکا خپره و جواب ورکړ، ورورکه ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم، ځان خو مې نه دی لغاړې. زرک پر دې خبره د ویاړ ساه واخیسته، لکه دای چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل، شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره زرک هم له جیبه موبایل راویست، تر سباون د ده موبایل هم کم نه و، د سترګو په رپ کې ټیک ټاک خلاص کړ، غوږه یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ، د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم سو، خو یو یې پر زړه ولګید. یوې سربخونې سپین نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه نری تورپخون طلایي ویښتان خورا ښایسته وه، ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر پنځمه وه، بدری زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ شوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدری تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده شوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه. بدری په سپېدو له راویښه شوې وه، د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ استر کړي وو، د تیرو څوکو نسواري ګوټونه یې داسې ور برېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل شوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت، داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ورو خواته روان سو او بدری ته یې په امیرانه انداز وویل، که چا ور ټکاوه دلاور رولېږه، خپله مور ده. بدری غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی له معمول سره سم وختي لا جارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لیورونو ته یې ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښی یې ومینځل. له خپلې د خواښې او خسر د لیورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راویستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. پنځه کلن لیور دلاور یې ورواستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ سو، پولیو والا یو، کوم کوشنیان مې چې څاڅکي ورکړو. بدری ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې یې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل، دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدری په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ، خورې موږ کوشنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وایست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ، زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پختنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد، ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ورواستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یې یو ډډ غږ واورېد. هغه بله د سپي لور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدری په پاخه سیمټي پختنځي کې د بجلۍ پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه. ګوره نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت کې مې په ورکې ولیدې، بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ورخوشې کړم، ازادي ډېر خوند درکوي. بدری غلې وه، په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدری په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوشۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شیبو کې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد، په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ورواړول. غوښتل یې په بیړه پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلیو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خو لا یې عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغه یې وکړه، دلته راسه یې بلاګۍ. غږ یې له کوټې بهر ټول واورېد، خو بدری پوه سو چې دا یادوي. د سترګو پرب کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړون کې د وبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی و او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کرنه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او پنځه شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خواته سترګې ونه څکوې. بدری غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی و. د غلې سلګۍ ژغې تر غوږ شو او چې سر یې راپورته کړ، بدری له کوټې وتلې وه.
لشغلی مخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته را لېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مارک پوڅو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول اووه نوي مخه دی چې څلورویشت زره کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دې د 50 او 80 زره کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول له لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوار.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات پکې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو، د فسادونو، رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی و؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، د یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه، خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانېدم چې هغه کیسه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاري چې شي په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پسو دی. نو داسې مې انګیرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره، خو که زه چې وتوانېږم کومو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې. داسې میاشتې یا داسې اونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي، زموږ ولسوالۍ، زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله، یا څوک په شهادت نه رسېدل، یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه، خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی. یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړله او بیا بند شوم، نو مخکې تګ نه کېده، ځکه ما په فکر کې دې کیسې ته هغه کرکټرونه، موضوع، پیغام، زمان، مکان دا هیڅ شی مې تصور کړی نه و. او ما قلم راخیست او په کده دې لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یو کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب وباشه، یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړي؟
انداز د شي بر
بیا په جریان کې بیا څنګه انجام ته ورسېدی؟ څو وخت هم داسې وویل چې دا د اوس بشپړ شو؟
د دې ناول د انجام ته رسېدو د موده چې اوږده شوه، وجه یې همدا وه چې لمخ کې نظم په ذهن کې سنو کړه چې ما لومړی درې سفر کې د دین اول ولیکل، په داسې تصادفي ډول باندې همداسې جمله په جمله باندې مخ کې تلمه. نو بیا زه بیخي بند شوم، ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلې وي او ما نشوه رسولې. له دې وجهې دغه کاري د دې کتاب د لیکلو موده و نیم یا اته کالو ته ورسېدله. خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه، زما د ژوند داسې دا کاغذونه مې چې دلته په الماری کې به ایښي وو، دا چې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کړم، بشپړی کړم. نو دې وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پېښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکي باندې انجام ته ورسوو، کومې پېښې پکې باید راشي، څنګه دا پېښې راټولې شي. نو له ښه وخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم. نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزی کریکٹرونه شیبر صاحب ودی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی یا قرباني ورکړې ده، نو که د مرګ سبب یې ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کریکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم د یو کریکټر لاړخه دا لوبول شوی دی، ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځان مرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نور پوهېږي چې د پردوی تر شا څه روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کریکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کریکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کریکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کریکټرونه هم په دې ناول کې شته، خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کریکټرونه څو دي. اوس
د کریکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څو نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي، او کنه دا کریکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده، تقریبا د دې کریکټرونو هم خیالي دي، د زمان مکان هر څه خیالي دي، خو په یو ډول باندې نه هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کریکټرونه تصور کړي. مثلا په ما بس کې ما داسې کریکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه که څوک د هغې کریکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي، یا به کوم کوڅوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پېښې شته دی چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند نه تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بېخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شوندو کېږي، نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي، ځینې پېښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي، خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شي پر ځای
دا کرکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیل دي د مختلفو ځایونو دي، او فرزند جن کسان شای ډیر متلونه وایي بلې بیا ونه وایي؟
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه، داسې نه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي. او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده، د مکالمو خبره، نو هغه کرکټر باید د خپل سوي سره وغږیږي، هغه د خپل طبیعت سره سمه مناسبه مکالمه وکړي. نو مشران په یو ډول مکالمه کوي، کشران په بل ډول مکالمه کوي، لوستي یا کلیوال یا خاري. نو د دې ټولو هغه طبي خبره د پاکیکی ژوند کې چې زمونږ استاد دا مکالمه او ډیالوګونه سره توپیر لري، دغه څه په ناول کې مدار څه باید په نظر کې هر لیکوال ونیسي. او ما هم کوشش کړی دی چې دا دې شي ته پام وکړم د ډیالوګونو په برخه کې.
پولیسي ناول لپاره په ځینو برخو کې څېړنه پکار ده او تحقیق پکار دی. مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو، نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي، کېدای شي چې تحقیق شوی وي، د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي. په دې برخه کې تاسو څېړنه کړې وه چې دا ناول مو لیکه؟
تیبر صاحب، د دې لپاره چې ما خپل د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه و تیره کړې، او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تیر شوی دی. نو ما له ځینو زندانیانو سره خبرې وکړې چې هلته څه حساب کتاب دی، د ډوډۍ څنګه، د تشناب ته د تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وهلو، یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه. نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهې، او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل. او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی، په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی، نو ضرورت چې څېړنه وشي، پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تیر کړي دي، هغوی دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلي دي، یا عموما په مابسونو کې څنګه پېښې کېږي، څنګه جنجالونه رامنځته کېږي، د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی، یا ساعتونه چې دي، هغه په څه شي، په کومو مصروفیتونو او بوختیاو باندې تېرېږي. په د دې هر څه په اړه باندې ما پوره پوښتنې کړي دي، له بندیانو سره مې پوښتنې مطرح کړي دي، هغوی مې اورېدلي دي. د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی، شیبر صاحب، دا ډېر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ما ته هم خوند راکوي، او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي، زه ډاډه یم. نو که دا څېړنه نه وای شوې، نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله.
دا مرګ په څو دی؟ په کمو کلماتو کې لیکل شوې ده، چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده، ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې، یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادانو ورته ټاکلي دي هغه څلور زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وي. البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی، ناولونه ډیر کم دي. په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړ؟ دا سم په زړه کې درته نه شول چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي؟
شیبر صاحب، یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر کې دی هغه ته په نظر سره ما د خپل ناول پیښه مخ ته وړي دي. مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي، خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نشو کولای چې د خپل ناول اغوم را وغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایت کلبونو ته نشو متلی یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نشو ورګډولی. که دا کارونه ما کولای، ما کولای سو چې دا مثلا سودا درونه وی په ځای باندې درس او مخالبه د ناول دغه خوند چې اوس پکې پاتې دی او دوستون کې تر اخلي دا به بیا نه وی پاتې وي او دول مسؤلیت به پیدا شي. مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه یا دا
یو څه خدا نه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یادې ته اشاره وشي، لیکن للوې سره د ناول په حساب باندې شمیرې کم، یعنی د کلماتو شمیر کم دی.
شیبر صاحب، اوس خو عموما که تاسو پام کړی ورسته کې چې څومره ناولونه چاپ شوي کاغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو دا ټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي، د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي. ناول ته هغه بیخي د لږې لویې لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي. له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نشو ویلی، هغه 60,000 کلمې و زما یو کتاب چاپ شوی و، نو دا بیا لاغه نه اوسه غږ دی. خو ما د پولیسي ناولونو په اړه خبره وکړه چې لوستونکي واره نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي، نو ما خپل هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نور اړخونو ته ونه باسو، یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو، یا هغه لا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو، بلکې یوه لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تک پکار دی. دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی.
له شغل ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ، په دې باور وو چې د ناول هر جمله باید له دوو څخه یو کار تر سره کړي، یا د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا د کیسه مختوري. د دې اونۍ آزادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.
Thank you.